افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو د خبري مجلې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. د دې خبري مجلې د مطالبو له بشپړ معرفي د مخه پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د کابل په هوایي ډګر کې د 2021 کال د ځان وژونکو برید په اړه د بیا کتنې د ټیم موندنې ښیي چې له تاکتیکي پلوه د دغه برید مخنیوی ممکن نه و. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې په دغه برید کې چې له افغانستان او د امریکایي ځواکونو د وتلو په وروستیو ورځو یعنې د 2021 کال د اګست په 16 وشو 14 امریکایي سرتیري او شاوخوا 170 تن افغانان ووژل شول. د دغه پیښې په اړه د بیا کتنې د ټیم موندنې هغه پخوانۍ نتیجه تاییدوي چې امریکا په اړه مخکې کړې وه. د فرانس پرس خبري اژانس په وینا د بیا کتنې د ټیم یو غړي د نوم نه ښودلو په شرط خبرلاند ته وویل چې له برید مخکې د حمله کوونکو په وړاندې د اقداماتو لپاره فرصت نه و او هغه په تکتیکي کچه د مخنیوي وړ نه و. په تېرو دوو کلونو کې یو شمېر سرتیرو ادا کړې وه چې بریدګرې په نښه کړی و او کولای شوی چې د دغه برید مخه ونیسي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو یو لوړ پوړی چارواکی وایي ګاونډي هېوادونه چې نن د ځان او خپلې خاورې دفاع کوي لامل د پوهنتونونو وده ده. د طالبانو د حکومت د ازموینو د ملي ادارې مشر عبدالباقي حقاني دغه څرګندونې نن دوشنبه په کابل کې په غیر مستقیم ډول پر اسرائیل د ایران برید ته په اشاره وکړې او وویل چې د افغانستان د پوهنتونونو وړتیا هم باید لوړه شي.
گورنڈی ہی واتون کو پل ولس پر دفاع گرزو لے دے نند ولس نہ دفاع کولش نند خپل نظام نہ دفاع کولش نند خپل سرحدات نہ دفاع کولش نند خپل یو مظلومیت جواب وی دیشی وجہ دا چې د دوی پونتونونا دغه حق تر رسیدلې چې نظام ته چکړي هم دغه پونتونونا د چې عمل د دنیا د هیوادونو سره همسیال جوړي.
ښاغلی حقانی د افغان امریکایي پوهنتون چې اوس د اسلامي پوهنتون په نوم فعالیت کوي د ماسترۍ او دکتورا د ازموینو د پیل په غونډه کې دا څرګندونې داسې مهال کوي او د پوهنتونو د وړتیا پر لوړولو ټینګار کوي چې له تېر نږدې یو نیم کال راهیسې په افغانستان کې د نجونو پر مخ د پوهنتونو دروازې هم تړل شوي. نوموړي بیا هم د نجونو پر مخ د پوهنتونونو او ښوونځیو بندېدا او له دې کبله رامنځته شوې تعلیمي او تحصیلي تشې ته کومه اشاره ونه کړه. اسرائیل تیر شپه پر غزې تړنګ لزګونه هوایي بریدونه وکړل. حماس چې امریکایي او اروپایي ټولنې یو ترهګر ډله پیژني نن دوشنبه دغه بریدونه پخلی وکړ خو د مرګ ژوبلې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د فرانس پرس خبري اژانس د اسرائیل د پوځ په حواله ویلي چې پر اسرائیل د ایران بېساری برید به پر غزې د دوی د جګړې تمرکز بدل نه کړي. د اسرائیل د پوځ ویان دانیل هاګاری ویلي دوی په باپه غزه کې د خپل یرغمل شو کسانو د خلاصون لپاره یو شی به هم د خپل حساس ماموریت نه پښا نشي. اسرائیل ورسره تر هغه پر غزه بریدونه پیل کړ چې حماس د تیر کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیل په غلچکی برید سره شو خو 1200 کسانو وژل او 2500 نور لزان سره یرغمل کړل. په تهران او د ایران په نورو ښارونو کې نن دوشنبه د هوایي ډګرونو فعالیتونه له سره پیل شو. لویدیځو خبري اژانسونو د ایران د دولتي رسنیو په حواله دغه خبر ورکړی دی. د ایران له هوایي ډګرونو څخه د الوتکو د الوتنې او ناستې فعالیتونه وروسته تر هغې وځنډول شول چې ایران د شنبه په شپه پر اسرائیل لومړنی مستقیم برید وکړ. ایران د بې پیلوټ الوتکو او توغندیو دغه برید په دمشق کې د ایران پر کنسلګرۍ د برید چې اسرائیل یې پړ بلل شوی په غچ کې کړی دی. ټاکل شوی د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی راتلونکې اونۍ پاکستان ته سفر وکړي. په اسلام آباد کې د ایران سفارت یوې سرچینې نن دوشنبه د ازادي راډیو مشال څانګې ته دا خبره کړې خو سرچینې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. دا به پر اسرائیل د ایران د تیرې شنبه شپې له بریدونو وروسته د ایران د ولسمشر لومړنی بهرنی سفر وي چې د اپریل میاشتې په 22مه ترسره کوي او د پاکستان په جنوب لویدیځ کې له باران وروسته بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. اسوشیټد پرس خبري اژانس وایي په سیمه کې له تیرو درې ورځو راهیسې د ورښتونو له امله لږ تر لږه 6 تنه مړه شوي چې اکثره بزګران دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو دوهم پړاو پیلېدو ته پر یو شمېر نړیوالو سازمانونو او بنسټونو سربېره په هغه هېواد کې میشت کډوال هم ډېر اندېښمن دي.
اوس مونږ ډېر ډارېږو چې دا مونږ ونشړي او د مونږ کاروبار دوکانونه ټول سرمایه دلته پراته دي.
ټاکل شوی و چې دغه بهیر سر لننه پیل شي. په دې اړه مو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا له یو مسؤل سره خبرې کړې دي.
تر اوسه پورې دا پروسه پیل شوې نه ده.
د افغانستان د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکو وایي وروستیو ورښتونو او سیلونو او سخت ګلۍ دوی ته ډېر زیانونه اړولي دي. د هلمند یو کروندګر
خونه غټ غټ می اټس کله نه پات کیږي چا نه پات کیږي مکمل سپندې لکه واره شپ سوي ده
په اورزګان کې هم بزګران وایي د تیر شپې ګلې ډېر کروندو او باغونو ته ځان نړول دي
ګرنګې چې بخارا او مانا او په بادام دا شان را خلاص کړم په سره یو کې ونه کې په دا یار روزي مې پیدا کول هغه ختم کړ
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې پر اسرائیل د ایران له وروستي برید وروسته نړیوالو له ایران او اسرائیل غوښتي چې له زغمه کار واخلي
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رسول خبرونه لومړی موضوع ته له پاکستان د افغان کډوالو د استلو دوهم پړاو پیلې دوته په هغه هیواد کې میشت کډوال ډیر اندېښمن دي دغه راز یو شمېر نړیوالو سازمانونو او بنسټونو بیا د پاکستان له حکومت غوښتي دي چې دغه بهیر عملی نکړي د پاکستان د افغان کډوالو د استلو په دوهم پړاو کې هغه افغانان شاملېږي چې د ای سی سی یا د افغانستان د تابعیت کارتونه لري نور حالی دی امید زهیر مل پرپورت کې
تاسو مهال چې په یو شمېر سیمو کې پاکستانی حکومت له افغان کډوالو غوښتي چې تر سبا له دې هیواد ووځي په همدې حال کې د مهاجرت نړیوال سازمان د ناروې د کډوالو شورا د ډنمارک د کډوالو شورا او نه نورو سازمانونو د افغان کډوالو د اخراج د دویم پړاو په اړه اندېښنه ښودلې دې سازمانونو په یو ګډ راپور کې چې پرون یې خپور کړی لیکلي افغانستان ته د ستنېدونکو کډوالو شمېر ته په پام د دوی ملاتړ ځای پر ځای کېدنې روغتیا او پوهنې په برخه کې اضافي سرچینو ته اړتیا ده دا اندېښنه داسې مهال مطرح کېږي چې پاکستان د مارچ میاشتې په وروستیو کې رسمي اعلان وکړ چې د پی او آر یا د ثبت سند لرونکي او ای سی سی یا افغان وګړو کارت اسناد لرونکو افغانانو د اخراج لړۍ پیلوي که څه هم د پاکستان حکومت رسمن د دې بهیر د پیل پاړه څه نه دی ویلي خو ازادي راډیو ته یو شمېر افغان کډوالو په پاکستان کې له افغان کډوالو یو شمېر ملاتړو بنسټونو تایید کړی چې په ځینو سیمو کې له هغو کسانو چې د پی او آر او ای سی سی کارډونه لري غوښتل شوي چې تر سبا له دې هیواد ووځي په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزه کاکړ
هغه یالته هغه علاقو ته ورځي او دا ورته وایي تر سبا سهار پورې ستاسو سره وخت تاسو ولنټیر لیوزي او په بلوچستان کې موږ دا هم وینو چې هلته خاص کر په جنوبي پښتونخوا کې چې کوم علاقې دي پښین چمن او دغه هلته دا هم ورته وایي چې کوم پی او آر کارت ورډر ځای دی مو زیر لکه هلته دوی دا تو پیرم نه پکې کوي چې کوم ای سی سی کارت دی یا پی او آر کارت
د جنوبی پښتونخوا په پښین کې میشتي او کډوال د نوم لخبرولو پرته ازادي رادیو ته تایید کړ چې تری وختل شي څو تر سبا سهار افغانستان ته ولاړ شي
تقریبا سل یو نیم سل کور پراته یو نو سره ته ولاړ دي چې تاسو لوار سه عمر په کله کې ټول خلک دغه کارتونه لري تاسو نه کارتونه په وار کارتونه دي
دا په داسې حال کې ده چې د آی او ایم ان آر سی او ډی آر سی په ګډون دولس سازمانونو په خپل راپور کې لیکلي په پاکستان کې د سیاسي وضعیت د بدلون پر بنسټ شاید نږدې 5000 کورنۍ چې د پی او آر او ای سی سی کارتونه لري افغانستان ته ستنې کړل شي په ورته وخت کې په پاکستان کې د پی او آر او ای سی سی کارت لرونکو افغانانو له ډلې یو شمېر وي ازادي راډیو ته ویلي د بیرته ستنېدنې لپاره ډېر کم وخت ورکړل شوی او حیران دي چې څه ډول خپل کار روزګار راټول او افغانستان ته ستانه شي زمرای چې له تیرو 15 کالو راهیسې د پاکستان په راول پنډۍ کې میشته او د پی او آر کارت لري ازادي راډیو ته وویل
اوس مونږ ځې ډېر ډارېږو چې دا مونږ ونشړي او د مونږ کاروبار د قانون ټول سرمایه دلته پراته دي او مونږ ډېر په تشویش یاستو او د دولت د پاکستان دولت نه او د جامع بین المللي نه خواهش کوو چې دا یاد مونږ کارتونه تمدید کړي او یا مونږ ته مولت ورکي چې مونږ د خپل کاروبار سروي جام کو
د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی شورا د معلومات پر بنسټ پی او آر کارډونه د دوی لخوا په 2008 او 2009 کلونو کې نږدې 2.15 میلیون افغان کډوالو ته ورکړل شوې دي د دې ترڅنګ په 2009 کال کې د افغانستان او پاکستان حکومتونو د یو موافقې پر بنسټ افغان کډوالو ته ای سی سی کارډونه ورکړل چې د یونیسیار د اټکل پر بنسټ نږدې 8.5 افغان کډوالو ترلاسه کړي دي
بیا هم په پاکستان کې د افغان کډوالو په موضوع کې تنقیدو لکه څنګه چې په راپور کې مو واورېدل پاکستان حکومت ویلي چې د اپریل 15 یعنې سر له نن له هغه هیواد د افغان کډوالو دوهم پړاو پیلوي په دوهم پړاو کې هم هغه افغان کډوال شاملېږي چې د ای سی سی په نوم کارتونه لري یعنې د افغانستان تابعیت کارتونه ورکړل شوی دی مخکمه په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا لمرستیال میوان عالمی افغان سره خبري وکړه او له هغه می وپوښتل چې آیا راپورونه دوی ته رسیدلې دي یا کوم معلومات ترلاسه کړي چې دغه بهیر نن پیل شوی یا پیلیدونکی دی
دا نن تقریبا یو بجه ما د یونیسیار سره خبرې وکړلې او له ټولو دوستانو سره په تماس کې په مختلفو ځایو کې د اسلام آباد. تر اوسه پورې دا پروسه پیل شوې نه ده، چون نن 15 ده او دا د پاکستان دولت اعلان هم کړی و، هغوی ویلي اوس بعد له 15 دا پروسه به پیل کیږي.
دغه ستاسو او د نورو سازمانونو د بشري حقونو د مدافع ډلو د افغان کډوالو مدافع ډلو هڅو کومه نتیجه ورکړې؟ تاسو ته کوم څه چارواکو ویلي دي چې موږ دا پروسه ځنډوو نه پیلوو؟
زموږ لپاره خو تر اوسه پورې چا کوم رسمي راپور نه دا راکړی، فقط څنګه چې موږ د یونیسیار سره په تماس کې یو، هغوی موږ ته ویلي دي چې موږ د یو لست مکمل مو جوړ کړی ده چې د څوک چې یونیسیار کیسونه لري او څوک چې په شار کې کیس لري او د موجودي سوي دا مکمل بل پاکستان نه اخراجيږي، او دا پروسه صرف دغه کسانو لپاره ده چې د ای سی سی کارت لري.
ای سی سی کوم کارتونه دي او څه وخت دغه توزیع شوی او څومره کسانو ته ورکړل شوی دي چې اوس د اخراج له خطر سره مخامخ دي؟
موږ دوه رقم مهاجرینو کارتونه لرو، یو پی او آر کارتونه لرو، یو ای سی سی کارتونه لرو. پی او آر کارتونه په 2015 او 2014 مشپګم کال کې مهاجرینو ته ورکړل شوی تقریبا 1,400,000، یعنی 1.4 میلیون خلکو ته توزیع شوی دي، او ای سی سی کارتونه په 2014 او 2013 کې تقریبا توزیع شوی دي تقریبا 3,00,000 خلکو ته دا کارتونه ورکړل شوی دي.
یعنی اوس خطر دی همدغه ای سی سی کارت لرونکو دی چې دوی له پاکستان ایستل کیږي؟
چون دا دوام پړاو ده، دا صرف هغه کسان اخراجی دي چې ای سی سی کارت لري، تقریبا 3,00,000 کسان یا 8,000 کسان دي چې له پاکستان کې اوسیږي او د ای سی سی کارت لري. دا پروسه د خلکو لپاره ده.
په لومړي پړاو کې مخکې لري چې پاکستان رسمن د افغان کډوالو د ناقانون کډوالو د ایستلو پروسه پیل کړي، ډیرو افغانانو په خپله خوخه له پاکستان ووتل. آیا څه مو اوریدلي کوم راپورونه تاسو در رسیدلي دي چې لمخ کې په خپل خوخه د ای سی سی کارت لرونکو افغانانو خپل پیټي تړلې دي او افغانستان ته ستنه شوې دي؟
تر څومره زه معلومات درم، چون د ای سی سی هغه کسان چې ډیر زیات په کلونه تیر کړي، 15 کال، 10 کال، 10 کال در تیر کړي دي، هغوی دلته ټول خپل کاروبارونه لري، خپل هغه څوک دکان، څوک یو غړکی کاروبار. تر اوسه پورې موږ ته داسې کوم راپور نه دی راکړل شوی چې دوی به خپل تللي او د پاکستان نه به تللي او دا افغانستان ته به اوښتي. تر اوسه پورې داسې کوم راپور موږ ته نه دی راکړل شوی.
په دې اړه چې آیا پاکستان له خپلې خاورې د افغان کډوالو د ایستلو دوهم پړاو پیل کړی کنه؟ د په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا له مرستیال میوان عالمي افغان سره مرکه وه. د پاکستان د حکومت د پریکړې له مخې دغه بهیر به له نن څخه پیلېده. د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه ورځ سلیری ساعته اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.21 او 15 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وایي پر افغان نجونو او ښځو د طالبانو محدودیتونو هغوی ډېرې اغېزمن کړي او مرستې ته اړ کړي دي. یو ان ایس سی آر نن په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې په افغانستان کې بشري وضعیت هم نازک بللی دی. نور جزئیات د امید زهیر مل رپورټ کې.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي د طالبانو حکومت لخوا په افغان نجونو او ښځو لګول شوي یو محدودیتونو هغوی اغېزمنې او مرستې ته اړ کړي دي. یو ان ایچ سی آر د دوشنبه پر ورځ په خپل ایکس پاڼه دا خبره کړې ده. د سازمان زیاته کړې په افغانستان کې بشري وضعیت نازک دی، خدای هم لیکلي چې دوی په دې هیواد کې زده کړو او اسانتیاو ته د افغانانو په لاسرسي تمرکز کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د خپلو کورنیو سرپرست یو شمېر افغان نجونو او ښځو چې د طالبانو په حکومت کې بېدندو شوي ازادي راډیو ته وویل اقتصادي ستونزو له ډول ډول رواني ناروغیو سره مخ کړي دي. زینب رضایی چې واک ته د طالبانو له رسېدو وړاندې په کابل کې د یو ټلویزیون کارکوونکي و ازادي راډیو ته وویل
په اوکراین کور کې ژوند کوم، سرپرست نه لرم، د محدودیتونو موږ ته ډېر زیان رسولی دی. اصلا نسم کولای چې د خپلې کورنۍ اړتیاوې او لګښتونه پوره کړم. زما لپاره ډېره سخته ده دا چې نسم کولای د اقتصادي ستونزو له امله خپل ژوند جوړ کړم او له رواني پلوه له شکنجې سره مخ یم.
نازنین نگزاد چې په کابل کې له یوې غیر دولتي مؤسسې سره کار کوي او اوس بيدند ده، حمله ورته برخلیک سره مخ ده.
زمون کې
کله چې طالبان راغل زه بيدند شوم او په خپل کور کې له ډیر بد رواني حالت سره مخ شوم. زموږ وضعیت واقعا اندېښمنوونکی دی، یوازې زما لپاره نه بلکې د ټولو هغو لپاره چې کورنۍ سرپرست نه لري. دا ډیره سخته ده چې کله فکر کوم د اولادونو راتلونکي به مې څه شي.
خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. هغه ادعا چې په کور دننه د افغانانو او نړیوالو لخوا رد شوې ده. طالبان واک ته له بیا ځلي رسېدو وروسته د افغان نجونو او ښځو په زده کړو، ټولنیز ژوند، سیاسي مشارکت او کار ډېر شمېر بندیزونه او محدودیتونه لګولي دي. هغه همداسې مال چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر په مارچ میاشت کې په یو راپور کې وویل، روان میلادي کال نږدې 24 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري چې له 2.5 نجونې او ښځې دي. همدا ډول د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام روسیو کې اندېښنه ښودلې چې په افغانستان کې په خوارځواکۍ دخته ماشومانو شمیر 1.2 میلیونو ته رسېدلی دی او شاید دا شمیر روان کال تر 3 میلیونو ورسیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ لوړ پوړو سیاستوالو او ډیپلوماتانو له ایران او اسرائیل د زغم غوښتنه کړې ده. دوی دغه غوښتنه داسې مهال کوي چې پر اسرائیل د ایران له برید وروسته په منځني ختیځ کې د کړکېچ د زیاتېدو ویره هم پیدا شوې ده. ایران د تېرې شنبې په شپه پر اسرائیل مستقیم بریدونه وکړل او اسرائیل هم د غچ اخیستنې خبرداری ورکړی دی. نور جزئیات د اسدالله لودین پر رپورټ کې اورئ.
ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او بریتانیا له ایران او اسرائیل د لوړې کچې زغم غوښتنه کړې او روسیې بیا ویلي د تاوتریخوالي زیاتوالی د هیڅ لوري په ګټه نه دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش پر اسرائیل او د ایران د بریټ په تړاو د امنیت شورا بیګنۍ بیړنۍ غونډې ته په وینا کې وویل، د سیمې خوندیتوب د ټولو ګډ مسؤلیت دی.
The Middle East is on the brink. The people of the region are confronting a real
منځنۍ ختیځ د پان په غاړه دی. د سیمې خلک له یو واقعي خطر سره مخامخ دي. دا خطر د ویجاړونکي او بشپړې جګړې دي. اوس د قراري او د لانجې کمول وخت دي. اوس د هج اکثر زغم وخت دي. زموږ ګډ مسؤلیت دی چې د ټولو خواو اندېښنې په پام کې ونیسو، چې د وضعیت د لا کړکېچنتوب مخه ونیسو.
د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بورل ویلی، دوی هم د خطر پر غاړه دی او په وینا یې له دې وضعیت باید لری ولاړ شي. بورل د اسپانیا له یوې رادیو سره په مرکه کې ویلی، موږ باید بریک ونیسو او په شا ولاړ شو. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ کامرون له بی بی سی سره مرکه کې ویلی، که څه هم اسرائیل ته د توجیه وړ ده چې د ایران ځواب ورکړي، خو نوموړي ټینګار کړی چې د ملګري په توګه له اسرائیل غواړي چې دقیق غور وکړي او زیرک ووسی. روسیا چې سیمه کې د ایران ملګری ده ویلي چې سیمه کې د کړکېچ زیاتېدل د هیڅ لوري په ګټه نه دي او زیاته کړې ده چې ستونزې باید د خبرو له لارې هوارې شي. ایران د شنبې په شپه پر اسرائیل چې تاریخي رقیب دی، د لومړي ځل لپاره مستقیم برید وکړ او د راپورونو له مخې دغه برید کې یې څه باندې 300 توغندي او بي پیلوټه الوتکې وکارولې. د دغو توغندیو او بي پیلوټه الوتکو نږدې ټوله برخه د اسرائیلو د دفاعي سیستم او امریکا، فرانسې، بریتانیا او اردن په مرسته شنډه شوه. یوازې 2 توغندي د اسرائیل خاورې ته ورسېدل چې یو پوځي اډه یې سرسري زیانمنه کړې او یو وکلنه ماشومه یې سخته ټپي کړې ده. ایران دغه برید په دمشق کې د دوی پر کنسولګرۍ د هغه برید په غچ کې کړی چې د اسرائیل پوځ ته منسوب شوی دی. د اپریل په لومړنۍ نیټه شوی هغه برید کې د ایران د سپاهي پاسداران وغړي وژل شول او د کنسولګرۍ ودانۍ یو مخ ویجاړه شوه. د نړۍ له خوا د زغم له غوښتنې سره سره اسرائیلي چارواکو ویلي چې ایران به مناسب وخت او شرایطو کې د خپل برید بای پرې کړی.
له خبرونو ور اخوا
بیرته د افغانستان مسایلو ته مخه کوو. د افغانستان د یو شمېر ولایتونو اوسېدونکي وایي وروستیو ورښتونو او سیلونو او سختې ګلۍ دوی ته ډېر زیانونه اړولي دي. د هلمند، کندهار او فراه ولایتونو یو شمېر اوسېدونکو له ازادي راډیو سره ځینې ویډیوګانې هم شریکې کړي چې پکې ښکاري وروستیو بارانونو او ګلۍ د دوی ډېر باغونه ویجاړ کړي او دغه راز څاروي هم تلف کړي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې اداره وړاندوینه کوي چې نن دوشنبه هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د سختو بارانونو، واورې او دغه راز د سیلونو د راوتلو احتمال شته.
د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې د بارانونو او سیلابونو د دوام له امله زیانمن شوي کسان د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. ګلۍ، شدید ورښتونه او د سیلابونو راوتل په تیره یوه شپه ورځ کې هم د یو شمیر استوګنځایونو، کورونو او کروندو او باغونو د لمنځه وړلو لامل سوي دي. د هلمند ولایت د کرشک ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل سي، ازادي راډیو ته په رالیږلې ویډیو کې وویل چې د دغه غنم سیلابونو لاندې کړي دي.
دا غنم جی منده پر روان دی، ټوله چپسوی دی، ټوله په اوبو کې ډوب دی.
د هلمند د مارجی ولسوالۍ د دشت سیستاني اوسیدونکي سورګل هم ازادي راډیو ته وویل،
سیستاني په دشت کې داسې ژلۍ وسوله چې غنم په مکمل پر مخ خلاص کړل. دیوال ویش په خامخه داسې وډسوي او دوه نغټه غټه مې هیڅ کله نه پاتې کېږي، چا نه پاتې کېږي، مکمل سپین دی لکه واوره چې پر سوی دی.
د بادغیس ولایت د قادس اوسیدونکي شهنیاز وایي چې پرله پسې بارانونو د دوی په سیمه کې هم باغونه او کروندې ویجاړې کړې دي.
د چمین شپې او ورځې راهیسې باران روان دی چې کروندې او باغونو ته یې ډېر زیان اړولی دی. اوس اوبه د خلکو غنم وړي، خلک هڅه کوي چې اوبه بندې کړي خو نشي کولی.
په ورته وخت کې د کونړ ولایت اوسیدونکي شیرولی او امید هم وایي چې په دغه ولایت کې د نورو زیانونو ترڅنګ بارانونو او سیلابونو مواصلاتي لارې هم تړلې دي. طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت ویان ملا جانان سایق ازادي راډیو ته د ورښتونو او وروستیو سیلابونو له امله د مرګ زوبلې د وروستیو شمیرو په اړه پوښتنو ته ځواب ونه وایه، خو هغه د یکشنبې په ورځ وویل چې د اختر له لومړۍ ورځې وروسته د سیلابونو له امله درې دیرس کسان وزل سوي، وویس نور چپیان سوي دي او لشپک سو شپک ډیر کورونه په بشپړ او جزئي ډول ویجاړ سوي او 950 جریبه کرنیز ځمکه هم ویجاړه سوي ده. نو موري زیاته کړه چې په ټولو ولایتونو کې د سیلابونو له امله شاوخوا 50 کیلومتره سړکونه ویجاړ سوي دي. سایق وویل چې د دغو تلفاتو ډیره برخه په کندهار، زابل، فراه او اروزګان ولایتونو کې اوښتي ده. په کندهار کې طبیعي پیښو ته د طالبانو د حکومت د رسیدنې چارو رئیس عبدالسلام عمری ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې په دغه ولایت کې د ورښت له امله 1,18 کورونه په جوزی او بشپړ ډول ویجاړ سوي، 243 پسونه مړ سوي او خلکو ته نور مالی زیانونه هم رسیدلي دي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې چې نن دوشنبه په افغانستان کې اکثره ولایتونه د باران، ورښت او سیلابونو شاهدان وي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې په بیلابیلو سیمو کې د ورښت اندازه به له 15 ملي مترو څخه تر 50 ملي مترو پورې وي.
د اوزګان ولایت بزګر هم ورته شکایت کوي. دوی وایي تیر شپه په دې ولایت کې په زیات اندازه غلې شوی چې د دوی باغونه او کښتونه ته زیات زیان اړولی. په دې ولایت کې په تیرو درې ورځو کې دا دوهم ځل دی چې د بزګرانو باغونه او کروندو ته زیان رسیږي. د وړاندې سیلابونو د کروندګرو او باغلرونکو کښتونه او باغونه تخریب کړي او زیانمن شوي بزګران د مرستو غوښتنه کوي او وایي چې د میاشتو د لاس په تڼاکو پاللي کښتونه او باغونه یې له منځه تللي دي. نور حال د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې اوري.
د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د شدیدو سیلابونو سره سره چې له تیرو څلور ورځو راهیسې ادامه لري او ورښتونه ورسره دي، نن بیا په بېساري توګه په دغه ولایت کې ژلۍ سوي چې دغلته یې باغونه او کښتونه په زیات اندازه زیانمن کړي دي. د اوروزګان ولایت یو شمیر بزګرانو د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی 80% کښتونه او د باغونو حاصلات یې له منځه وړي.
زما نوم عبدالقدس توري اوسیدونکی یو، ګرنګي چې وال بخارا او مانا و په بادام دا شان را خلاص کړم، په سره یو کې کې په دا یا روزي مز پیدا کول هغه ختم کړ. دا غژلې د انګورو دا بادام دا شان دا غژلې را و غنم پرنځه ک باندې پراته دی ورو.
زما نوم نعمت الله دی، د پاینوی د بلا وسیدون کې ما زما غنم کښته سیلو پر علیه پروا او شلې بس ست نه لانو د بادام د درخت نه لانو مالان سره وکړل، یو څه سره ځانمن کړل او فصلونه یې ځانمن کړی او سر پر راوښ دي. دا یو فصل یې ځینې ولاړ دی ما بینه بس نو فصل خدای دربار ته ناشت یو ورته فصل خدای صدا موږ ته مخه شي. الله ته مې درو شي خدای به مو چلی، الله دې موږ وشلی، انشاءالله مو نه شلی بندم نه شلوارې پدوم کدم کین. دا حکومت یې دا حکومت یې صرف بس پراو دی ول سره امداد یو کومه کوکړي وکړل کنه وکړل بل ناشت چې خدای کړی واغه به کیږي.
لادی سره د اوروزګان ولایت لپاره د طالبانو د طبي پیشو پر وړاندې د مبارزې رئیس عبد الله خالد هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې په دغه ولایت کې د سیلابونو ترڅنګ ژلۍ هم کم اتیا سلنه د بزګرانو باغونه او کښتونه زیانمن کړي او په زیات شمیر سیمو کې لمریز یا شمسي اندارې هم تخریب کړي دي. په اروزګان ولایت کې له تیرو څلور ورځ راهیسې سیلابونه په خورا شدت سره ادامه لري چې تر دا مهاله پورې دولس کسان یې مړه کړي او شپږ نور یې ټپیان کړي دي چې ښځې او ماشومان هم پکښې کې شامل دي. د دې تر څنګ په دغه ولایت کې سیلابونو زرګونه جریبه ځمکې باغونه او دغه راز لوی لارې او پلونه هم تخریب کړي دي چې د ګڼو ولسوالیو لوی لارې اوس تړل سوي دي او دغه راز د اروزګان او کندهار لوی لاره هم له تېرې یوې ورځې راهیسې د ترافیکو پر مخ تړلې ده. د سیمو خلکو ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې لا هم په شدت سره سیلابونه ادامه لري او د بزګرانو کرنیزې ځمکې تخریبوي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږ نوي او د سهار له اوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
په کونړ کې چارواکي وایي په دې ولایت کې ډېر ورښت او سیلابونو له غرونو د تیږو ښویېدو او د کوټو د چتونو پرېوتو پیښو کې درې تنه ټپیان شوي، لسلو زیات څاروي تلف شوي، په لسګونو کورونه، سړکونه او کرنیزه ځمکه هم تخریب شوې ده. په عین حال کې په نورستان کې له غرونو د تیږو ښویېدو او سیلابونو له امله هم ګڼې لارې د ترافیکو پر مخ تړل شوي دي. نور حالې د ازادي راډیو د خبریال پر پورته
د کونړ نړۍ ولسوالۍ قومي مشر حاجي عبدالستار ایوبی ازادي راډیو ته وویل له تېرو څو ورځو شدیدو بارانونو په سیمه کې ګڼ کورونه زیانمن کړي او په لسګونو څاروي وژلې دي.
د بارانونو په اساس باندې د خلکو کورونه بازي ړنګ شوي دي. د نړۍ ولسوالۍ مربوطه د انچګل په کلي کې د عبدالخالق والدي شر احمد خان د بیزو باندې راولېدلې د ټول مالونه پکې تلف شوي دي چې د خلکو کورونه نیمایي نیمایي دیوالونه رغښتې دي. کورونو کې مشکلات پیدا شوي دي او باندې مالونو تلفات هم دغه شوی دی. داسې اندازه کې سیلابونه راغلي چې د کونړ سیند د نالۍ ولسوالۍ په ساحه کې د پشکال په موسم کې چې سیند کم اندازه کې و هغه اندازې ته رسېدلی دی. نو
په کونړ کې د پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست د زیانونو د ارزونې او اړتیاوو مدیر احسان الله احسان هم ازادي راډیو ته وویل د ولایت په ډېری ولسوالیو کې بارانونو او سیلابونو ولس او حکومت ته مالي زیانونه اړولي دي.
یو سلو څلور اویا کورونه، یو سلو شپاړس سره حیوانات، څلور پیاده رو پلونه، دوه نوي کیلومتره سرکونه، یو سلو دېرش جریبه کرنیزې ځمکې او فصلونه، یو باب مسجد او یو ښوونځی تر دې دمه زیانمن شوي دي. همدارنګه تېره شپه د شیګل ولسوالۍ د خوړ په کلي کې د غر ښویېدنې له امله یو کور زیانمن شوی دی چې په هغې کې دوه نفر ټپیان شوي دي او پیلن د اسدآباد په ولایتي روغتون کې د درملنې لاندې دي.
د کونړ ګاونډ نورستان کې هم د شدیدو بارانونو ورښت او له غرونو د تیګو خویدو سره ګڼې لارې بندې شوي او خلک ستونزو سره مخ کړي دي. د لویدیز نورستان د منډول ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالرحمن سنگری راته وویل په سیمه کې چې کوم سرکونه ړنګ شوي او یا ورته له غره تیګې راښویېدلې له هماغه شان وران ویجاړ او بند پراته دي. په یاد ولایت کې د ټولګټو چارو ریاست مشر مولوی احمد نبی عادل ازادي راډیو ته ومنله چې سیلابونو او له غرونو د تیګو خویدو په وجه د کونړ او پارون ترمنځ د لوی لارې په ګډون بیلابیل لارې بندې شوې وې چې له ډلې د پارون او اسدآباد عمومي لاره د یک شنبې په ورځ پرانستله او د نورو سرکونو د پرانستلو هڅې کوي.
د غره خویدل له امله همداشان تر رسوبي مواد له وجې نه لار بند شو. نو پرون آزاد کړو نو بیګا هم د باران شدید باران له امله دوه درې ځایونو کې بیا همدغشان د غره خویدل له امله لار بند شو. نو د الله فضل سره څنګه د ولسونو همکاري او بیا زموږ ماشینري هم ساحه ته ورسېدل. د الله فضل سره لار آزاد کړه. باران اوس هم په شدت سره روان دی.
له تېرو څو ورځو د هیواد په ډېری ولایتونو کې شړکنده باران، ګلۍ، د سیلابونو راوتلو او له غرونو د تیږو او رسوبي موادو ښویېدو سره خلکو ته د ځاني او مالي زیانونو اړولو تر څنګ د کابل جلال آباد عمومي لارې په ګډونې ګڼې لارې بندې کړي او ولسونو ته یې ستونزې پیدا کړې دي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شئ.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.